دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې پنځه بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمي یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نهه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسېږي خبرونو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ویلي چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري ځکه د هغوی مشران په پاکستان کې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې ترګري ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري، او امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګرۍ دوه تنه پاکستاني کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارایي غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څم طالب مشران په پاکستان کې له خپلو کورنیو سره میشتي او طبي اسانتیاوي کاروي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل:
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست
هله لرو چې پراتلونکو لسو پنځلس ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسی. دا پروسه به ډیر اسانه نه وي، خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسېدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همدغسې پاتې سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم فشار. سرتاج عزیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تېرو اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو ترمنځ څلور غونډې سوي دي چې ښې پایلې لرلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د فاټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد له نورو برخو سره د فاټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو خبرو کې چې نواز شریف دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړې. پر دې مهال نومول سوي ګورنر وویل چې د فاټا د حالاتو ښه کېدو لپاره به پیل کړل سوو کارونو ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا د پخواني ګورنر مهتاب احمد خان عباسي تر استعفا وروسته د پاکستان مرکزي حکومت اقبال ظفر جګړه د صوبې د نوي ګورنر لپاره نومولې دي، خو نوموړي لا تر دې دمه د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسلګری دوه تنه پاکستاني کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دغه کسان له یو شمېر پاکستاني سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوي ماین ښکار سوه چې کله دوی د کوګنارو د له منځه وړلو پر ماموریت بوخت وه. کیری زیاته کړه پاکستاني سرتیرو د دغه ماموریت ساتنه کوله. د پاکستان سیمه چارواکي بیا وایي دغه وژل شوو کسانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس ایډ په مالي مرسته پر مخ وړل کېده، چې پرون د مومند ایجنسۍ په امبار تحصیل کې د کار پر مهال موټر د سړک پر غاړه پر شخصي ویمان برابر سو. چارواکي زیاته وی چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي هم دي. د دې بری زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړې ده. خبرونه له مشال اډیوس خوري. په پا پنځه چې افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسن جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکزي سره د خبرو پر مهال وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت په ویلا مکه ویل سوي چې د دې کمیسن د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېر اغیزمنتیا ده. د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیون چینایي ین مرسته وکړي. د چین د پوځ مشر شرداس محل پرون په وناصافي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکاري له طالبان سره د سولې هڅې پیل کړې دي. افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفیوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندوز ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې سوي دي. په اعلامیه کې راغلی چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش د دوو قمندانانو په ګډون 11 تنه وژل شوي چې 15 یې بهرنیان دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دوو عملیاتو کې 9 وسلوال ټپیان شوي، 12 ژوندي نیول شوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. افغان دولت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه خپله پالیسي له هغه هیواد سره شریک کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ پر نوښت مشال لري تول چې ترکمنستان ډاډ ورکړي چې له دې پالیسي ملاتړ وکړي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان حکومت سره شریک کړي. ورزنګ زیاته کړ چې افغان دولت دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نشو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکاري غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امنیتي او اقتصادي چارو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشقابات سفر کړی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا وایي د شام د سولې خبرې د نورو دوه ورځو لپاره وځنډېدي. په شام کې وروستی اوربان چې د روس او امریکا په مرسته رامنځته سوی و په دغه هیواد کې کړکېچون تر ډېره راکم کړه، خو دواړه لوري په پرل پسې ډول یو بل د دغه اوربان په سرغړونه تورنوي. د شام ولسمشر بشار الاسد په یوې مرکې کې ویلي چې دی به د دې اوربان د عمل کېدو او مؤثریت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. نوموړي ویلي د هغو کسانو لپاره چې وسله پر مځکه ږدي په بشپړه ډول بخښنه په پام کې ونیول. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه. سلام پښتونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پر افغان طالبانو څه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي ویلي په څو ورځو کې د ننه به د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي.
وی هوپ ان د کمینګ 10 15 ډیز د فرست سچ میټینګ کود ټیک پلیس بیټوین د افغان طالبان اند د افغان ګورنمنت.
لا فاټا سره اړلرون کې پارلماني غړي وایي چې د پاکستان حکومت ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي.
کومه قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګیت بلتستان والا ته ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري.
د خیبر پښتونخوا د نشزیان تنظیم د رواني سرشمیرني په فارم کې د دوی لپاره د ځان له خانه ټاکلو غوښتنه کړې ده. بلخوا دا به هم واوري چې په کراچي کې تودوخه ډیره زیاته سوي ده او د هوا پیژندنې پوهان وایي چې د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. پروان خبرونه کې سندري هم اوریدای سي او سره به د سیمې او نړۍ په اړه درته راپور نه واورو. د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
عربی داس راپورونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا له نوی نومول سوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدل دي او د فاټا د ولس په اړه خبري ورسره کړې دي. په دې اړه کدا زه حال مستر شریک.
بالکل احمد شاه د نه په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا نوی نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت قبایلی سیمې د ملک نورو برخو په برابر د راوستو عزم لري. احمد شاه وزیر اعظم وویل چې کوم او بیا په خاص توګه د قبایلی سیمې ولس تر هغه خلاف جنگ کې د خصوصي توجه مستحق دي او د دې قربانیانې چې دي هغه مثال نه لري. وزیر اعظم دا هم اویل حکومت به د آی ډی پیز په عزت سره د خپلو سیمو ته ستنول باوري کوي. اما شاد دین علاوه نومول شوي گورنر اقبال سفر جګړه په دې موقع وینا و چې هغه به د فاټا وزخه کولو لپاره به د خپلو مشرانو اقدامات چې کوم دي روان ساتي. دا هم اویل چې کوم قبایلي سیمو سره تړلې مسلې دي په هغې به هم توجه ورکوي او اعلی چارواکو سره په هغې باندې خبرې اترې کوي.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال ریډیووي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې پر غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. یو سرځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د فبروري پر 9 نیټه د ګډو ګټو د شورا پر غونډه ډاټ څرګندوي او په دغه غونډه کې د اوبلن یا مایا ګیس د منصوبو د منظرولو پر خبره مطمئن دي. صوبایي حکومت وایي د کاشغر ګوادر اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې مرکزي حکومت دوی سره وړاندې لا د خبره منلې ده چې پر دې لار به ټولې اسانتیاوې موجوده وي. خو پښتونخوا ولسي تحریک بیا وایي چې د اوبلن ګیس منصوبې د پنجاب صوبې په ګټه دي او د ګډو ګټو شورا په غونډه کې د دې منصوبې د منلو مطلب دا دی چې په نورو صوبو د چین پاکستان اقتصادي رهداري مشرقي لاره ومنل سي. په دې نور تفصیل پېښور د غلام غوث په راپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې موجوده امنیتي حالاتو کې د پوز د مصروفیت لوجې د سرشمیرنې عمل وزنډولې شو او د ال ان جی د منصوبو په منظورولو صوبایي حکومت اطمینان لري. سرګنده ده چې سرشمیرنه یو لوی کار دی او د پوز د کومک بغیر دا مشکله ده، لیکن مونږ غواړو چې زر تر زره دې سرشمیرنه ترسره شي چې د آبادیانو سمه پته ولګي. باقی د ال ان جی په اړه زمونږ دریس په خپل ځای دی او سرنګ چې دوی مونږ ته ویلي دي چې د کاشغر گوادر مغربي لاره به د ټولو سہولتونو سره جوړوي او په هغه کې به ال ان جی هم شامل وي. خود پختونخوا اولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی دا ایل این جی دا منصوبو دا منظورولو پترس کی مرکزی حکومت پا صوبو باندی دا چین پاکستان اقتصادی رهداری مشرقی لارا او منلا. بلی خواته په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي په دغه غونډه کې مرکزی حکومت خپلې ګټې ترلاسه کړې او صوبو په دغه غونډه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي ترلاسه کړې.
حاکمانو وزیر اعلیګانو چې کومه توقعات هغه پوره نشو. د وفاق په ګټه خدا ذکر شو ځکه چې د وفاق چې کومې منصوبې وي چې کومې ترقیاتي منصوبې هغه له خو اپروول ورکو
خود پختونخوا د حکومت ویان مشتغنی وای دوی د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې نه وړاندې د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د ګټي ستونزه حل کړې ده او دا د موجوده صوبایي حکومت لوی لاسته راوړنه ده. د شریکو غټو د شورا د غونډې لپاره چې زموږ څومره مسلې وې هغه د دغې غونډې نه وړاندې حل شوې وې. زموږ د بجلی د خالص ګټې زیاتولو مسله او د بجلی د بقایجاتو مسله هم حل شوې ده. بل زموږ د اضافي ګیس مسله وه او مونږ ته اجازه نه میلاوېدله چې مونږ د هغې نه بجلی جوړه کړو او خپلې کارخانې پرې وچلوو، نو هغه اجازه هم مونږ ترلاسه کړې ده. خدا پختونخوا ولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم محسود وائی د بجلی د بقایجاتو پلڑ کی د پختونخوا او مرکز ترمنز تازه لوزنامه س دومر لوی خبر نه ده او دی کی هم د پختونخوا حکومت تیروتنه کړی ده سهم صوبائی حکومت د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډینه مطمئن ښکاری خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې مرکز خپلې ګټې ترلاسه کړې دي او صوبې په خپلو ګټو ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له فاټا سره اړه لرونکي پارلماني غړي بیا وایي چې د پاکستان حکومت دی ورته د ګډو ګټو په شورا کې استازیتوب ورکړي ځکه چې دوی هم د دې هیواد اوسیدونکي دي. د دوه قبایلي مشران په وینا کې چیرې حکومت خبره ونه منله نو پر ضد به تر اسلام آباد احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه کرم خان په دې راپور کې راکوي.
د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د شریکو ګټو کونسل کې استازیتوب ورکړي ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وویل چې دوی حکومت ته ویلي دي چې د شریکو ګټو کونسل کې ورته نمائندګي ورکړي خو دوی ته یې نمائندګي ورنه کړه. په کومه چې دوی له فاټا سیاسي اتحاد سره رابطه کوي او د راتلونکي لپاره به کړنلارې جوړوي او له دې وروسته که حکومت یې ونه منله نو دوی به تر اسلام آباد احتجاج کوي. حاجی شاجی ګل زیاته کړه،
ام هاوس را رابطه وکړه چې موږ خو ممبران خو لته سنوی جوړ کړی د پاتا چاوامي نمائندگان یو خو از سپیشل انوایټی تاسو موږ د سیسیای تر اوغړې زکه چې دا قومي خبره ده او همدغ میټینګ کې به د ان اف سی اوارد خبرین کېږي، همدغ میټینګ کې به د دهشتګردي خبرین کېږي، همدغ میټینګ کې به د فاتا د ریفارمز خبرین کېږي. خو زه به دا وایم حکومت قبایل ته د پاکستانیانو په نظر نه ګوري لکه څنګه پنجابیانو ته ګوري، لکه څنګه ګلګت بلتستان ولا تا ګوري، لکه څنګه کشمیریانو ته ګوري. او وجه سره وجه دا ده چې مون قبایل د پاکستان جندل نه سيزو، مون قبایل د پاکستان خلاف کرویان نه کوو.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د الفا ته سیاسي اتحاد د سینیئر نائب صدر نثار مومن سره خبرې وکړي نو دا غوینا و
اسی ور سره مونږه اسلام آباد ته ځکه ناراضو چې مخکې ظلم مونږه کله دوی له بل راوړو بیا دا بل نه مشال اړل، نو که دغه سي عمل به کوي او حکومت دا د بوچي چیرې زب فاټار وباسم، نو زه دا لیکلي تاسو له در کوم چې فاټا ممبران چې کله خلکو ته ځي نو د عوام نه یو نفر نشي راوستي او ځکه نشي راوستي چې دوی د عوامو په ګټه تر اوسه کار نه دی کړی. نو که د فاټا ممبرانو دغه کومه ګورمنټ سره چې کومه خبره د سی سی ای په حواله باندې کوي او مونږ ته راشي او مونږ سره کینی، نو زمونږ د تحفظات ضرور شته او دا به لري کوي. که دوی مونږ سره په صحیح مرسته کې ودرېږي نو بیا مونږ د فاټا د حق لپاره په هر محفل او په هر ډګر مونږ راغې د جنگ کولو ته تیار یو. هغه به کوو.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نه تپوس وکړو نو هغه ویل چې اکثره د فاټا د پارلمان غړي د غوښتنو او احتجاجونو خبرې کوي خو بیا وروسته په شاشي. نوموړي وویل
اتفاق ښه شی دی او په دې کې که سیاسي اتحاد سره پارلمنټرین جوړ شي او پارلمنټرین د سیاسي اتحاد سره یو شي نو دې نه به څه جوړ شي او ډېره ښه فایده به د مستقبل لپاره یوازې مردوشماری نه بلکې د اصلاحاتو لپاره هم ډېره لویه فایده وشي. کومه چې دغسې دې وشي خو زموږ تجربه څه تېره ښه غونده کې نه ده، او که چېرته دغسې وشي نو موږ ټول هسې په یو پیج یو د فاټا لپاره. خو خبره دا ده چې خبره عملي کول پکار دي، په یو بل اعتماد پکار دی، د یو بل نه خبرې نه دي پټول پکار. چې کومې خبرې هغه زموږ د ټولو لسی خبرې دي، زموږ د ټولو فاټا خبرې دي، دې کې موږ ټول په یو پیج شو. نو زما خیال خو نه دی چې زموږ څوک یا حق خوري یا زموږ سره څوک جاتی وکړي، دا ناممکنه خبره ده. خو چې څه کېږي زموږ د بې اتفاقۍ په وجه باندې کېږي.
د شریکو ګټو کونسل غونډه د ګل په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان د مشرانو په ګډون د څلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون کړی و. د شریکو ګټو کونسل څه کار کوي او د فاټا د نمائندګانو ګډون به قبایلي سیمو ته څه ګټه ورسوي؟ کله چې مشال ریډیو په دې اړه د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر انور شاه نه تپوس کړو نو هغه وویل
دا یو آئینی اداره ده او د دې بنیادی چې کمکاري نو هغه دای چې لګا هغه ایشوز چې کم اثر په ټول ملک باندې کیدای شي نو هغه د ټول صوبو په مشاورت سره جګم دی هغه فیصله وکړلی شي چونکی د پارټ د کروشل ایشو دا چې هغه د نمائندګي ورکړلی شي هغه و دایره کې لکه څنګه در سټیک هولډر ته په لاندې لیول باندې سټیک هولډر روالي او دا غنه رائے والی زما خیال لري چې آئین کې جګم نه نو د لار راوستل پکاري چې دوله به نمائندګي ورکړلی شي پیدا ډیر ده
د ذکر د یاد کونسل دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 15 نیټه کیږي چې پکې به د نورو منصوبو د سرشمیرنې او د نورو چارو جاج اخیستی شي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام او زو د بل راپور پر لور په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې په لسو یا 15 ورځو کې دننه پیل کړل شي نو موږ وایو دا پروسه به ډېر اسانه نه وي خو که دوه شم په بریالیتوب پر مخ ولاړ شي نو یوې توافقنامې ته به د رسیدو موقع وي نو موږ دا هم وویل چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري ځکه چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي په دې اړه دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوي کاروي او کورنۍ میشته دي نوموړي دا خبرې پرون په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم طالب مشران په پاکستان کې ل خپل کورنۍ سره میشتي خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ ږدي د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو په اړه نوموړي وویل
وی هوپ ان د کمینګ ډیز 10-15 ډیز د فرست سچ میټینګ
هیله لرو چې په راتلونکو لسو 15 ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ناسته وسي دا پروسه به ډیر اسانه نه وي خو که دوه شان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسیدو موقع شته لومړی دا چې که حالات همدغه صفات سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شان وویني نو زموږ هیله دا ده چې یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم شرط سرتاج عزیز زیاته کړي چې د افغان سولې بهیر په لړ کې په تیر اونیو کې د امریکا، چین، افغانستان او د پاکستان د استازو څلور غونډې سوي دي چې شی پایلې لرلې نوموړي د مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د امریکا په دوره دي په دې مذاکرات کې امریکا له پاکستان غوښتي چې خپل اټومي وسلې د خوندي او کمی کړي او پر خپل خاور د سختري ز وسلوالو ډلو په ضد عملیات وکړي
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی د تعلیم څنګه چارواکي وای چې د بدامنۍ څخه متاثر شوی باړه سیمه کې د انجونو د تعلیم لړۍ یو ځل بیا پیل کړي ده او په سرکاري سکولونو کې په زرګون انجونې داخلي کړي دي دوی وای چې کوم سکولونه په کې وران سی او په هغه کې خیمه لګولي او چې کوم بچ پاتو هغه یې بیا رغولي دي خو بیا د دې سکولونو استادان وایي چې دوی یو زدهکوونکو انجنونو ته پوره سنتیاوي نسته او باید د دې ضرورتونو د دوی ضرورتونه دی پوره کړي په دې اړه نور تفصیل سیم د مشال اډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ډیر مثبت تنقید وشو او چې ځای خلکو ته کومې ستونزې ورپیخې دي د هغې نه انکار نشي کېدی او دوی باید د حل کولو هڅه کوي
مونږ سره هم دغه ټایم د ځای کې دل نه دی پکار او زه ډیر خوشاله ما چې تاسو کومه خبره وکړې او دا نه چې سره په مورې دل ده په هغه مو سوچ هم کړې ده خو تاسو ته پته ده چې تاسو د علاقې د سیمه ډیره سنسټیو ده ان شاء الله تر څو پورې چې زما دلته مونږ به حاضر یو چې صدا سي مسلې دي صدا سي ایشوز دي تاسو به مونږ ته وای او مونږ به داغه د حل کوشش کوو
دا چې د خیبر ایجنسی خلک د کومو مشکلاتو سره مخ دي په دې حق لا په دې غونډه کې شریک یو مشر عبد الرزاق پردي مشال ریډیو ته وویل
دی بجلی مسالې دوته صحت دي مونږ د لوړګي لوی اسپاټال د مشرین پاکستان د خو ډاکټران پکې نشته دي مونږ په لندن کوتل تحصیل باندې دي یو بو دا تکلیف ته چې ټوبیلون نمستا او غاټم ستا او اړم ستا چې بجلی نه نو ټوبیل په څه شي وچلېږي.
او په دې غونډه کې شریک د باړې سیمې او مشر سلیم افریدی وویل چې باړې ته بې کوره شوي خلک ستانه شوي خو تر اوسه ورته پوره اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي.
باړه کې څومره سکولونه چې وو که هغه زنانه وو که هغه نارینه وو هغه ټول تباه شوي دي. هلته د صحت څومره مرکزونه دي نو هغه ټول تباه شوي دي. یو د صحت مرکز نشته، هلته د صحت هېڅ سهولت نشته. د سپیراډیم کې لا کار روان دی، هغه ډېر په سستۍ سره روان دی. تر یو کال کې د هغې دا کار مکمل نه شو، هغه نری نظام اوسه پورې بحال شوی نه دی.
او په دې موقع یو بل تن خالد خان اپریدی زیاته کړه،
ټولنه غټه مساله د امن او امان دو او بیا ورسره د منګ د صحت او تعلیم مساله دو. گورنر صاحب ته مونږه مخکې هغه کړه وسم د دا غور ته کوچ په باړه کې بیا هغه رڼا راواله چې هغه کومه په خوا و.
یاد دی ویش په دې غونډه کې پولیټیکل چارواکو نه دغه غوښتنه هم وشوه چې باید د ایجنسی هر کبیلې له په خیبر هاوس په خبر کې پوره وخت ورکړی شي او د دوی اجتماعي ستونزو ته پام وکړی شي او د لیوی ځواک په برتیو کې دی د میرټ نه کار واخیستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوانی باری بے شک چوانی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکیی
سر مکمل مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د پېښور پر لور د خبر پښتونخوا د نرشزیانو تنظیم در روانې سرشمیرنې په فارم کې د دوی لپاره د ځان له خانې ټاکلو غوښتنه کړې ده. د نرشزیانو د یاد تنظیم مشري فرزانې پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډه وویل چې په سرشمیرنه کې یوازې د ښځو او سړو د کره شمیرې پته لګي او دوی غواړي چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر ټولو لومړی د دوی شمیره کره سي. په روان میاشت کېدونکو سرشمیرنه مرکزي حکومت د ناسم نیت له وجې ځنډولې ده. د نرشزیان د غوښتنې په اړه نور حاله پېښور د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو د تنظیم مشرې فرزانې مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د مردم شماره یا سرشمیرنې په فارم کې یوازې د سړو او ښځو لپاره خانی جوړی کړی دي او د نرخزیانو د کره شمیرنې لپاره پکې خانه نه ده موجوده.
دله هغه غاړه ولې نه ورکوي چې او د پاکستاني صدا د مشرې خلک دي، د مسلمانانو کې پیدا دي او د شته په پاکستان کې دي، دا ولې نه مني؟ دي د ولې د نسترګې پټي؟ احتجاجونه بم کوو، ډونو ته بم روزو، پرنس کانفرنس بم کوو، کم حد پورې چې مو خپل کارونه هغه کړی نه ناغه بم کوو.
نو موړي جاته کړه چې پاکستان کې یوې ادارې سره هم د نرخزیانو د شمیرې په اړه معلومات نشته او د حکومت ترلاسه کېدو لپاره د نرخزیانو شمیره معلومول ضروري. د یاد تنظیم یوې غړې چاحت وویل چې نه حکومت او نه هم اولس د دوی حقونو ته پام کوي او نه یې د خپلې ټولنې برخه ګڼي.
عوام هم تنګول کوي، آی ډي کارډونه هم داسې خاص نه جوړیږي. مسلې په کې کنه نو داسې نه په کار، بس مسله خو ډېر غټه مسلې، ځکه چې بیا خو موږ ته هغو د انسانانو په نظر نه ګوري. ځکه چې موږ هم انسانان یو، کنه موږ څنګه تاسو ته ګوري؟ داسې موږ ته هم د انسانانو په نظر کتل په کار دي.
د نرخزیانو د تنظیم تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت له 50,000 تر 50,000 پورې نرخزیان شتون لري. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې
او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. د سهار 9:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوریدو ته تاسو پام راګرځوم. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پر افغان طالبانو سنت نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي. نوموړي دا خبره په واشنگټن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا نومې څېړنیز ادارې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څم طالب مشران په پاکستان کې خپل کورنۍ سره میشتي او طبي اسانتیاوي کاروي، خو په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د ترګری ز جنگ کې د فټا ولس ملاتړ د تسلیمېدو حق لري. نو مړي زیاته کړی چې د هیواد له نورو برخو سره د فټا د برابرۍ لپاره به ټول ګامونه پورته کول کیږي. د پاکستان سرکاري رادیو خبرو کې نواز شریف د خبري پرم په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا له نومول سوي گورنر اقبال ظفر جګړه سره د لیدو پر مهال وکړي. امریکا تایید کړی چې په پېښور کې د دوی د کنسولګری دوه تنه پاکستانی کارکونکو په یو چاودنه کې وژل شوی دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری په نوم په واشنگټن کې ویل دا کسان له یو شمېر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای هغه وخت د یو ځای پر ځای سوی ماین شکار سو چې کله دوی د کوکنارو د لمنځوړلو پر ماموریت بوخت و. د پاکستان سمې چارواکي وايي د غوښتل کسانو د نشي مواد لمنځوړلو یو پروژې ته کار کاوه چې د یو سیټ په مالی مرسته پر مخ وړل کېدل. په پام کې چې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. دا خبره د چین د پوځ مشر جنرال فین فین هوی پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست محمد معصوم ستانکسی سره د خبرو پر مهال وکړه. افغان امنیتي ځواکونو په تیر څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین ووژل. او افغان دولت وايي په نږدې راتلونکي به د ټاپي پروژې په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټول اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسترا وايي د شام د سولې خبرې د نورو دوو ورځو لپاره وځندل. اوسم تاسو پام د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه هیوا د کورنی ورسپانو د مهم ټکو ټکی لوستي او تاسو ته پر راغون کړی دی. راځي چورته غوښتو
نن جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي مشترک مفادات کونسل په ملک کې یو وار بیا سرشمیرنې وزنډولې او جواز یې دا وړاندې کړو چې د پاکستان پوز د ترخګری خلاف جنگ کې بوخت او د اسکولونو استادان او نور عمله په امتحانونو کې مصروفه ده. ادارې وړاندې لیکي د عین مطابق هر لس کال پس به سرشمیرنې او کورشمیرنې کیږي، خو په پاکستان کې لتیرو اتلس کالو راهیسې سرشمیرنې نه دي شوي، کوم چې د ملک سره د حکومتونو مینه او خلوص څرګندوي. ځکه چې سرشمیرنه او کورشمیرنه د یو ملک لپاره دومره ضروری ده څومره چې د یو انسان لپاره د سا اغستو ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې جمهوري ټولنو کې د سرشمیرنې په وجه د آبادی د زیاتېدو کمیدو اندازه لګول کیږي او بیا په دې بنیاد باندې د قامی او صوبایي اسمبلو د چوکو ټاکنه کیږي او دارنګ په معاشي توګه د ولس د ضرورتونو اندازه د دې په ذریعه لګول کیږي. ادارې اخر کې وایي سرشمیرنه او کورشمیرنه په ټاکل شوي وخت باندې کول ضروری دی، باید چې دې لړکی بهانه ونکړي شي او حکومت زر تر زره د سرشمیرنې او کورشمیرنې نیټه اعلان کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپان خپل ادارې کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په هدایتو باندې د کلتور محکمې فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته د خدماتو په اعتراف کې د وظیفې ورکولو فیصله کړې ده او یو شمېر خلکو ته یې د میاش په سر د نقد روپو ورکولو سلسله هم پیل کړې ده، خو بل طرف ته ځینې خلق د حکومت په دې ګام باندې اعتراضات کوي. درې مخکلي کې چې د حکومت د دې عمل نارسته فنکاران، هنرمندان او شاعران ادیبان په دوو برخو کې ویشل شوی دي. چاته چې امدادي رقم ملاو شوی دی هغه د حکومت مدي وایي، خو د دې پترس کې چې چاته نه دی ورکړل شوی هغه په حکومت باندې ټکونه کوي. درې چې توی که سهم د حکومت دا ګام دستاینه ور دي چې پسنه سره ډول جی لدی خوري د فنکارانو، هنرمندانو، شاعرانو، ادیبانو سره مرسته وکړه. او یاد کړل. خو ممکن ده چې د کمیټې د غړو نه به سغلتی شوی وي چې ځینې مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته امدادي رقم نه دی ورکړی. دریا اخر کې وایي هیله ده چې د کلتور محکمه به د دې مسلې د حل لپاره یوه بله کمیټې جوړ کړي او باید چې په دغه کمیټې کې د زړې کمیټې خلک شامل نه کړي چې دارنګ مستحق فنکارانو، هنرمندانو او شاعرانو ادیبانو ته خپل حق ورسي او دې کې بے انصافی ونه شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر وژونکي ته د مرګ سزا پر ورکول کېدو او هم له امریکا خبرېدونکي وی بلې ورسپانې نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکای پوځ د جنگي تګلارې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا درته وروي.
د وال سټریټ ژورنال ورسپانې لیکنه وایي د ګل پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه خلکو د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری د پانسي کېدو پر ضد احتجاجونه وکړل. ممتاز قادری چې د پولیس سرتیری او د سلمان تاثیر ساتونکي وو په 2011 کال کې د دې لپاره ډز زور باندې وکړل چې نوموړي گورنر په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا په قانون کې د بدلون خبره کوله. د پنجاب پخوانی گورنر د یاد قانون تر لاندې د یوې سوي جنای چې اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګېدلې او د بندي کولو له کار سره مخالفت څرګند کړی وو. لیکن وایي ډیری پاکستاني وګړو فکر کاوه چې ممتاز قادری د اسلام د دین دفاع کړې او له همدې کبله هغه ته د یو اتل په سترګه کتل. د لیکنې تر مخه دا به وخت ثابت کړي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سخت دریځه مفکورو د لمنځه وړلو لپاره څومره جدي اقدام کوي. په لیکنه کې د سلمان راجا په نوم د قانوني چارو دی پوه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د ممتاز قادری د مرګ له سزا وروسته هر یو پاکستاني وګړی په دوو لارو کې باید د یوه انتخاب وکړي. معنا دا چې یا د قادری پر سزا له احتجاج کوونکو سره ودرېږي او یا هم د قانون پاسداري ومني. بلخوا د امریکای نیویارکر ورسپانې ولیکنه وایي په افغانستان کې د امریکا 15 کلنې جګړې واضحه نتیجې مخته نه دي راوړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې ولې د یو زیات اندازه پیسو لګښت د قوت کارونې او د سیاسي ادارې موجودیت ونشو کړی د دغه جګړې اهدافو ته په بریالۍ توګه رسیدګي وشي. د امریکا کانګرس په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره شاوخوا 8 بلیونه ډالر او دغه هیواد د بیا رغونې چارو لپاره 143 بلیونه ډالر منظور کړي ول. لیکن وایي دا تر هغه ډېرې پیسې دي چې په اروپا کې تر جنگونو وروسته د بیا بحالۍ کارونو لپاره د مارشل پلان په نوم منصوبې پترس کې لګول شوی وي. لیکنه کاږي د یاغیتوب ضد جګړې تګلارې جوړونکي د امریکایي پوځ قمندان جنرال ډیوډ پیټرس افغانستان ته د زیاتو پیسو ورکولو د خبرې حمایت کړې وه. دا په داسې حال کې وه چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتګ پر وخت په هغه هیواد کې سړي سر کلنۍ ګټه 140 ډالره وه. جنرال پیټرس پر دې باور وو چې په عراق کې د زیاتو پیسو لګولو له لارې هغه هیواد ته سوله راوستې. نوموړي په 2008 کال کې په یوه لیکنه کې ویلي وو له پیسو څخه د وسلې کار اخیستلی شي. لیکنه زیاتوي د دې تګلارې نتیجه دا شوه چې د افغانستان په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو تر څنګ غټ شرکتونه هم ښکېل شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. مقدونیا هیواد وایي کې دای سره روان کال پر پناغورتون کډوال باندې د بالکان لارې په بشپړ ډول بند کړي. دا خبره د دې هیواد ولسمشر ګوریک ایوانوف له جرمني څخه خبرېدونکې ویبرسپانس سره په مرکه کړې ده. دغه مرکه په هماغه ورځ خبره شوه کله چې مقدونیا پر پناغورتون کډوالو اوشکې بیاونکې ګیس استعمال کړي. دغه کډوال غوښتل چې له یونان دغه هیواد ته داخل شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور جوړ کړي چې مليها مرزاده درته وروي.
د مکدونیا ولسمشر ګورک ایوانوف له جرمني خبرېدونکو یوې ورځپاڼې ډېر شپېګل ته ویلي دي چې کېدی شي روان کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بالکان لاره په مکمل ډول تړي. د فروری پر 9 له ورځپاڼې سره په مرکه کې نوموړي وویل چې کله آسټریا کې د کډوالو ټاکل شوی شمېر 10500 پوره شي نو دی به له یونان سره د مکدونیا پوله وتړي چې ورسره به په مؤثر ډول د بالکان هغه لاره بنده شي چې کډوال یې اروپا ته د ورتګ لپاره استعمالوي. نوموړي وویل دا وخت یوې سیاسي فیصلې ته ضرورت دی، ګینی ډېر نه وخت بشي. دی وایي په آسټریا کې به زر د کډوالو شمیر 10,000 ته ورسیږي. دغه مرکه هم په هغه ورځ خپره شوه کله چې مکدونیا له یونان سره په سرحدي سیمه پر هغو پناه غوښتونکو کډوالو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ چې د ازغنو تارونو نه یې د تېرېدلو کوشش کولو. مکدونیا له دې مخکې هم د هغو کډوالو شمیر محدود کړی چې په شمال کې نورو هیوادونو ته تللی شي. مکدونیا افغان کډوال نه قبلوي او د یوې ورځ د ایسارېدو لپاره تقریبا 580 کسان پرېږدي چې د زیاترو تعلق پکې له شام او عراق سره وي. د ایوانوف څرګندونې د بالکان هیوادونو د زیاترو مشرانو ښکارندوی کوي چې پر کډوالو بندیزونه لګول روا بولي. آسټریا په دې وروستو کې ویلي دي چې هره ورځ به تر 80 پناه غوښتونکي قبلوي او روان کال لپاره د هغو کډوالو حد تر 10,500 پورې ټاکي چې له دغه هیواد تېرېدل غواړي. مکدونیا له دې مخکې هم 100 ورځې پناه غوښتونکي کډوال له یونانه دغه هیواد ته نه دي پرېښي چې له امله یې په زرګونو کډوال په یونان کې پاتې وو. ایوانوف د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، امنیسټي انټرنیشنل او د نورو ادارو د تنقید باوجود له خپلو بندیزونو دفاع کړې. د نوموړي په خبره د تصبر نشي کولی چې برسلز څه فیصله وکړي. دی وایي خپله فیصله یې کړې ده. ایوانوف دا مني چې که مکدونیا کډوالو باندې دروازې بندې کړي نو هغوی به د البانیا او نورو لارو استعمال کوي. دی وایي هیڅوک یونان، مکدونیا او سربیا کې ایسارېدل نه غواړي، بلکې د کډوالو هدف جرمني ته تلل دي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د شاولي افغان په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم.
دلته زبا چای مچ ستاپ تو مترنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما تس بچائے مچ ستاپ تو مت رنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ مادا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ماد زوت خو سوزدو ته پیدا شوی یو شمه زوت خو سوزدو ته پیدا شوی یو ست په سر بابلی ویلم بیس ب پتنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما دلته زبا چای مچ ستاپ تو مت رنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما دا کوڅه بپرین دم د دې کوڅو ملنګ ما شامل گرے تروا تواڑ ایتن ہائے تمے شامل گرے تروا تواڑ زبید جانان بخپلو جنت کی تنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما دل تز بچائے مچ ستاپ تو مت رنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما دا کچھ بپرین دم دے کچھ ملنگ ما کستورے ران ولوی پلا سنو کے سامی نہ کستورے ران ولوی پلا سنو کے ز سهم لی و نه نه پکوی نه پگرانگی ما دا کچه بپرین دم ده ده کچه ملنگی ما دا کچه بپرین دم ده ده
کچه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د ځینو نور راپورونو پر لور. ویل کیږي چې د ایران په موجوده انتخاباتو کې به شاوخوا شل ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. په ایران کې د بشري حقونو لپاره ښځینه کارکوونکو په پارلمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین هم پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلمان او حکومت کې د زیات ښځو راوستل دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یوه کاندید پروانه سلاشوري ویلي دي ایراني ښځې بدلون غواړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړی چې تفصیلي انیسا جمل درته اوروي.
د مشال لیډیو د خبر مرکزی سانګلی کې تمه ده چې د ایران په انتخاباتو کې به شاوخوا شل ښځې د پارلمان یا مجلس څوکۍ وګټي. که داسې وشول نو دا به د ایران په تاریخ کې لومړی ځل وي چې ښځې به دومره ډېرې څوکۍ وګټي. دا مهال د ایران د پارلیمان نه خزینه غړي دي چې 3% جوړیږي. که څه هم په ایران کې تر اوسه د موجوده پارلیماني انتخاباتو حتمی نتیجې نه دي راغلي خو 14 خزینه کاندیدان کامیاب اعلان شوي دي. د ایران د موجوده انتخاباتو یو کاندیدا پروین سلاشوري د اټلی له خبريال سره د فروری په 9مه د خبرو پر مهال ویلي دي ایرانی خزه بدلون غواړي. نوماړي زیاته کړه چې دوی د ایران خزه با اختیار لیدل غواړي او د جنسي توپیر خلاف مبارزه کوي. سلاشوري وایي باید خزه ته د اجازه ورکړل شي چې غی حجاب پستر کړی او یا نه. نوموړی پر هغه خزینه پارلیماني غړو نیوکې وکړي چې د ښځو د حقونو محدود کولو د قانون پلوي کوي. د انتخاباتو د تیاریانو نه تر موجوده رایو اچونو پورې د ایران د بشري حقونو لپاره خزینه کارکونکو په پارلیمان کې د سړو د زیات اکثریت خلاف یو کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په پارلیمان او حکومت کې د زیاتو ښځو راوستل دي. په 2013 کال کې زیاتره ښځو موجوده ولسمشر حسن روحانی ته رایه ورکړې وي. نوموړي هغه مهال د جنسي توپیر مسأله د انتخاباتو پر مهال د خپل کمپاین برخه جوړه کړې وه. نوموړي د ولسمشرۍ دندې ترلاسه کولو وروسته هم ویلي وو چې جنسي توپیر به د منلو وړ نه وي او هغه کسان چې ښځې د ټولنې لپاره ګواښ ګڼي باید خپل سوچ کې بدلون راولي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس ځو د افغانستان پر لور. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وای هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډیر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په زیات مواردو کې هغه ښځې چې د زنا په تور نیول شوي یي داسې معاینو ته مجبوره شوي چې د هغوی پر انساني حقونو تیری ګڼل کیږي. فرشته جلازی په دې اړه نور حال راکوي.
د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وایي د افغانستان د حکومت د تعهد چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی مخنیوي به کیږي نه دی عملي شوی او د تورنو ښځو دا ډول سپکاوی د هغوی پر بشري حقونو یو اساسي تیری دی. هیومن رایټس واچ د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د خپلواک کمیسیون دی و رپورت په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 نجونو او ښځو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوي وي لږ تر لږه 8 ویلي چې په زور نسایي معاینې ته مجبوري شوي دي. د شوزو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیسیون روانه ونې په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ. په دې شوزو کې لږ تر لږه شلته نو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوې دي. په دې شوزو کې وي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې شپږتنه په اتاق کې ورته ولاړو. دا معنی دی لپاره کېږي چې په محکمه کې د هغو ښځو پر ضد د ثبوت په توګه وکارول شي چې د زنا په تور نیول کېږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کېږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشایشان علوم فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است.
هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معنی د ښځو له اجازه پرته کېږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستړتیری دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي د بشري حقونو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. پرون په درو پړاوونو کې د کابل لوګر د دویم لاین د نوې سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد سړک یو ویشت کیلومتره به د اتلس میاشتو په موده کې د ټولګټو چارو وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د نږدې 600 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شي. د فوایدامې وزیر محمود بلیغ وایي چې د دې سړک د دویم پړاو کار به هم له داوطلبۍ وروسته په نږدې راتلونکي کې پیل شي. نور حال د مشال اډیو خبریال نجیب لال خیل راکوي.
د سه‌شنبه په ورځ د لوګر کابل د دویم لاین د نوې سړک د اولې برخې د جوړولو چارې چې 20 کیلومتر اوږدوالی لري پیل شوې. په یاد سړک کې نږدې 600 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د 13 میاشتې په موده کې بشپړې شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ د پیل غونډې ګډونوالو ته د سړک د مشخصاتو د بیانولو پر مهال وویل چې د کابل لوګر د دویم لاین سړک به په دریو پړاوونو کې جوړ شي چې دا د اولې برخې کارونه د کابل ولایت د موسی ولسوالۍ د دشت سقاوي څخه پیلېږي او د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ پورې غځي. دا پروژه چې انشاءالله نه نیمو گفته تا کوو د کابل لوګر د سړک د دویم لاین اوله برخه ده. 20 کیلومتره اوږدوالی لري. ټولیز لګښت خوښه 590 میلیون افغانۍ دی. د سړک پلنوالی 10 متره دی خو متر په پاخه ډبل جوړیږي. د پروژې د بشپړولو موده 18 محمود بلیغ د پروژې د پرانیست ګډونوالو ته یادونه وکړه چې د یاد پروژې دویمه برخه چې 24 کیلومتره به اوږدوالی ولري په لنډو ورځو کې به دفتربۍ ته وړاندې شي او په دویمه برخه به هم کار پیل شي. د لوګر والی حلیم فدایي رسنیو سره په خبرو کې د یاد ولایت امنیتي حالت د بل هر وخت په پرتله ښه بودي او وایي چې ځایي امنیتي ادارې په دې هڅه کې دي چې د امنیت ساحه نوره هم پراخه کړي. حلیم فدایي د سړکونو او ورته نورو دا ډول ټولګټو پروژو د کار پیلول د امنیت په ټینګښت کې اغېزمن بولي. د بل هر وخت په پرتله د لوګر امنیتي حالت ښه شوی او نتیجه یې دا ده چې د امنیتي ادارو سره زموږ د خلکو همکاري ډېره شوې ده. موږ هیله من یو چې امنیتي ساحه لا پسې وغځوو. دا ډول پرمختیايي پروژې او سړکونه په لوګر ولایت کې د سولې او کارموندنې په برخه کې اغېزمنې تمامیږي.
امید تأمین صلح و کاریابی در ولایت لوګر.
د یاد سړک د پیلغونډې ګډونوالو د کابل لوګر دویم سړک د ګاډو د ګڼه ګوڼې او ترافیکي پیښو په کمیدو او د سړکونو او لویو لارو له اړخه د ځمکني ترانسپورت د معیاري کولو په برخه کې مهم پرمختګ وباله. د یادونه ورده د کابل لوګر سړک د پلازمینې کابل جنوبي لوري ته مهمه لار ده چې نه یوازې د سویل ختیځ زون 15 ولایتونه له کابل سره نښلوي بلکې د دې ترڅنګ په دې لاره باروړونکي او لوی ګاډي هم پاکستان ته تګ را تخکوي.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو کراچی ته. په کراچی کې د فبروري په میاشت کې د ګرمۍ لړۍ په زیاتېدو دا د هوا پیژندنې پوهان وای چې د تیر کال په شان به دا کال هم تر معمول زیات ګرم وي. بلخ د پاکستان د موسمیات د محکمې چارواکي وای چې اوس مهال موسم په شکېدو دی خو وروسته په جون جولای کې د تیر کال په شان د ګرمۍ زیاتېدو اندېښنه ده. په دې نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ویان عبدالرشید د نهه پورز مشال ریډیو ته ویل چې په فروری کې موسم په غیر معمولی توګه ګرم دی. پورز دوه کې بخپل ځای لراشي او پراتلون کې میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه لکه د تیر کال زیاتې دي شي
اور یو ټمپریچر کله ٹھیک ہونا شروع ہو جائے کل اور کا آن مرحله
د تودوخې لوړه درجه به د سبا نه سمید وړخت تل شروع شي. د ګل پورز 15 درجه سینټی گریډ ته للی شي. د شان بل اورز به کم شو دی میاشتې به نور هم کمیږي. په فروری کې د هیټ ویو یا د ګرمۍ د چپو امکان نشته ځکه چې څومره ګرمۍ په فروری کې راتله هغه 13 شوه خو په کال 2014 کې لکه د تیر کال د ګرمۍ د چپو اندېښنې
شته.
په دې اړه چې مقله د ماحولیاتي چارو کارپوه د سرحد کنزرویټیو نیټورک په نوم د ماحول پاړه څېړنه کوونکي ادارې مشر عادل ظریف نو پوښتل نو هغه ویل چې د موجوده موسمي بدلون له کبله یخنی او ګرمۍ دواړه به په پاکستان کې زیات وي.
په دې باندې خبرې هم شوې دي او ایشیا او پاکستان افغانستان دې چې کوم دي د 15 ملکونو دي دا کله کلایمیټ چینج کې دې باندې به زیات افیکټ وي. بیا خو دا چې کم دی په داسې علاقې کې غریز علاقې دي او بیا مانسون پیټرن داسې چینج را روان دی. خو په خاص څنګه مانسون راځي هغه شانتې نه دي را روان چې داسې کلایمیټ چینج دي چې هغه کم هوا تدوین او هغه وځنه کېږي په اکسټریم ویدر زوی په دواړو په یخوالې کې به هم ډېر سیوا او په اوړي کې به هم ډېر سیوا وي.
د کراچۍ د موسمي بدلون او راتلونکو ګرمۍ په اړه نوموړي ویل چې په ښار کې شینکې ختم کړې شوې او لوی لوی ودانۍ جوړ کړی شوی دی چې لکه بلای د قدرتۍ هوا کوم قدرتۍ چلن وو هغه ته ستونزه ده.
کراچۍ زکه یو خاص بدن برا راتو د مونسون د راتو یو بل د چې هغه هغه تاسو شانتي هغه ناراضي بل دا چې چاته چې کوم زرخي زلاتي وي یا ونی وي یا چې کوم گرین وي یو هغه تباشو او دې خط کټ 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 بلډینګونه جوړ کړه هغه د هوا چې کوم یو نېچرل یو فلو ده نه هغه تاسو شانتي ناراضي او د سمندري چې کوم دې چینج هم راغلي دا هغه سمندري چې کوم څنګه بیا غین आवाज راځه او هغه یو اخوال کول هغه مو چې اوس سمندري چې کوم سمندري چې کوم هغه وګړي هغه دې ګرمي دي لګیا دي چې یخ باندې نشو
د موسمي بدلون حکومتي ګامونو په اړه دل ظریف ویل چې پاکستان په نړیوال کچ لاسلیک خو کړي ولې کوم ګامونه چې پورته کول په کار دي هغه په نظر ناراضي د په وینا چې صنعتي پرمختګ لکبله کوم لوګي د ماحول د ګرمولو سبب جوړیږي په دغه اړه هم حکومتي چارواکو تر دې دمه سنجیده ګام نه دی پورته کړي بلدا چې کوم ونی ختميږي د هغه په بدل کې هیڅوک ونی نه کوي چې لکبله د سمندر په غاړه په خصوصي توګه تباهی راتلې شي د ذکر ده چې تیر کال د جون په میاشت کې د زیاتې ګرمۍ لکبله یوازې په کراچۍ ښار کې لږ تر لږ 1400 کسان مړه شوي وو روان کال یو واری بیا په ښار کې د هغه شان ګرمۍ اندېښنې ښودل شوې دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لومړي سالنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیر رسیدلې دي ستاسو پام د یو سندری پر لور راګرځوم راځي چورته ورسو